سلامونه د افغانستان په وخت سلور نیمه بجې چې تاسو هم خبرونه تغواکی است. د طالبانو د حکومت د اطفایي او له پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بخمن ولسوالۍ کې د تېرې شپې پور پیښه کې لږ تر لږه شپږ تنه مړه او نه نور ژوبل شوي دي. د دې ادارې رئیس نورالله انصار نن یکشنبه د پیښه په ځای کې رسنیو ته وویل چې د دې پیښې له کبله مالي تاونونه هم اوښتي، خو کره اندازه یې لا څرګنده نه ده. د کابل ولایت د پخمن ولسوالۍ د ګازو په یوه شرکت کې لګېدلی اور تر لسو ساعتونو وروسته مړ شو. پاکستانی چارواکو ویلي د 2023 کال د نومبر له لومړۍ څخه چې د دغه بعد بیا استان افغان کډوال د سلو بهیرې پیل کړی، تر اوسه پورې څه باندې 400,000 افغان کډوال یوازې د تورخم له لارې افغانستان ته لیږل شوی دي. ټان ورځپاڼې نن د پاکستانی چارواکو په قول راپور ورکړی چې تېر کال د افغان کډوالو د سلو بهیر چټک پیل شو، وروسته دا لړۍ ورو شو، خو په وروستیو کې په خپله خوښه د افغان کډوالو د ستنېدو پروسه چټکه شوې ده. پاکستان د 2023 کال د اکتوبر په 3 نیټه اعلان کړی و چې د نومبر له لومړۍ څخه به ټول بې اسناده کډوال له پاکستانه باسي. سلګونه زره نور افغان کډوال د سپین بولدک له لارې افغانستان ته بیرته تللي دي. د طالبانو د خبرلانو مرکز د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي د خوست ولایت غرغښت رادیو د طالبانو له درې ورځني بندیز وروسته بیرته خبرونه پیل کړې. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وروسته له هغې د راډیو د بندولو امر وکړ چې د راډیو په خپلو خپرونو کې د خبرو لاندې میوزیک وکاروه.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. حالا که آمد آمد زمستان است، آیا می دانید افسردگی فصلی چیست؟ علایم درگیر بودن با این افسردگی کدام ها اند و چگونه می شه از آن در امان بود؟ به این موضوع می پردازیم. ابتدا مروری داشته باشیم بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته. واکنش ها به عورت خواندن صدای زنان از سوی طالبان. وزارت امر به معروف طالبان گفته است که صدای زنان در هر حالت عورت است.
آنچه که طالب ها فعلا به عنوان قانون علیه زنان وضع می کنند، این هویت طالبانی است و این تغییر ناکردنی است و بر ما اصلا یک چیز جدید نیست.
په بخښنه سره درنو اوریدونکو چې د پښتو د ومه ورځ خبرونه پر ځای د دری خبرونه د زینو تخنیکی ستونزو له امله پلی شي، اوس هم تاسو را بولم چې د ومه ورځ خبرونه باوري.
ومه ورځ د ونی مهمه پیښه ته کتل.
رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه، زه سید شیرواره مولا یو متفاوت زاویې د ونی د پیښو تحلیل ته د ازادۍ ځانګړي ومه ورځ مو را بولم. نن خبرې کې چې نیانو د 4.5 کیلومتره پر ساعت چټک الوتکې د جوړولو هڅې تکمیل ته نږدې کړې دي. لدی به هم خبر شي چې سویټزرلند د نړۍ لومړنی هیواد شو چې د اورګاډي پټلۍ به د لمریز برېښنا په تختو باندې وپوښي. د رونالډو له یو داسې لیونی مینوال نه هم خبرې کې چې د هغه د 2 دقیقې دیدن لپاره 10,000 کیلومتره واټن په بایسکل وهله او نور ډېر څه هم شته، خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د طالبانو له ارګه د ایران د غمجنې پیښې تایید. طالبانو دوه اونۍ وروسته د ایران پیښه ومنله خو تلفات یې کم اعلان کړي. خلک غوسه شوي چې ولې مو فیسبوک کې فعالانو دا دوه اونۍ د خلکو وینو پورې ریشخند وهلی.
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمیر هیوادوالو د مرجوب د پلټنې په اړه د ټاکل شوي پلاوي د تازه موندنو له مخې تر دې مهاله د ترلاسه شوو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمیر هیوادوالو 14 او ډز شوي.
وزو تعامل روښانه سره ملت افغانستان اتان ریوران دې ته اوس په تمه دي چې امارت اسلامي څک دیو چارواکي په توګه باندې واکم نظام په توګه ځان ته خپلواک وادوي، څه کړنه کوي او څه برخود کوي، څنګه خپل غچ اخلي، څنګه یې جبران خساره کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت او د دوی تبلیغاتي ټیم ډیره هڅه وکړله چې دغه قضیه یا دغه بشري فاجعه د همدغه سپټه وساتل شي، رسنیزه نه شي، حتی په هغه افغان کورنۍ هم ډیر فشارونه افغانستان کې وارد کړل چې دغه پیښه کې د کورنۍ غړي قربانیان ول، ژوبل شوي و، وژل شوي و، یا هم دغه قضیه شاهدان ول. هغوی ته ویل شوي وو چې تاسې باید رسنیو سره په دې تړاو باندې هیڅ ډول مرکې ونه کړئ، چاته معلومات ورنه کړئ.
د کابل سقوط او پاړې تر اوسه روانې ناندري. تیرونه امرالله صالح مکماستر او حنیف اتمر خلیزاد د اوسنی بحران سبب وباله. خلیزاد له ډیر غوسې د جمهوریت سیاسون په سیاست جګړه سول او حکومت ولې کې ناکام مهریه دکړې دي.
مخلیزات خایي د یو امریکایي په توګه خپل ماموریت سره رسولي وي، خو د یو افغان په توګه هغه له افغانستان سره ډېره لویه جفا وکړه او مطلق یو ناکام سیاست یې ولوبه.
نو موږ که په هر حالت کې له تباهۍ سره مخ شوي یو، د هغې ډېر غټ لامل او د هغې ډېر ستر لامل یوازې او یوازې همدا کېدلی شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود، مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې.
د طالبانو اړوند د نیویارک ټایمز د راپور پس لرزي، طالبان پکې د سراج الدین حقانی په صفتونو خوشاله دي، خو شنونکي د اختلافاتو د درز او نورو ډیرو روانو بدلونونو بوی احساسي.
د نیویارک ټایمز مقالې هم همدې ته اشاره درلوده چې پایسته آهسته باندې د غازان داسې مدیریت کې که یو وخت نایب الله خوند له همدې چوکۍ نه لرې کیږي په ژوندینې باندې دی لري سي، نو اذهان به واتر مخه جوړي.
الله تعالی د صحابه کرامو په اړه ویلي دي چې اشداء علی الکفار رحماء بینهم. صحابه کرامو همدا صفت و کوم چې په نیویارک ټایمز مقاله کې د خلیفه صاحب حفظه الله په اړه ویل شوی دی.
طالبانو له دوه نوی ځند وروسته بل اخره د ایران په کلګان سیمه کې د افغان کډوالو د ډلېزي وژنې او ژوبلې دا پیښه تایید کړې ده. خو د ازادي رادیو د سرچینو هغه خبره رښتیا شوه چې طالبانو له ایران سره په توافق دغه پیښه کوچنی اعلان کړه او کوم لورې پکې پړ هم نه دی بللې. د طالبانو د ارګ مرستیال ویان حمدالله فطرت ویلي د پیښې د پلټلو لپاره د ابراهیم صدر په مشرۍ ټاکلي پلاوي چېړنه لا هم روانه ده، خو له سیمې نه تر اوسه دوه جنازې او څلور دېرش ټپیان انتقال شوي دي. فطرت زیاته کړي دغه کسان په ډزو او چاودنو کې تلف شوي، خو نه یې دی ویلي چې دا کسان چا وژلي او د طالبانو حکومت به ورسره څه عمل وکړي.
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمېر هیوادوالو د مرګ ژوبلې د پلټنې په اړه د ټاکل شوي پلاوي د تازه موندنو له مخې تر دې مهاله د ترلاسه شوو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمېر هیوادوالو چاودنې او ډزې شوي. تر دې مهاله د دې غمجنې پیښې د دوو تنو شهیدانو جسدونه او څلور دېرش تنه د پیښې عیني شاهدان سی یو شمېر ژوبل هم دي د یاد هیئت له لوري را انتقال شوي دي. یو شمېر نور لا هم په ایران او پاکستان کې دي سی هیئت یې د موندلو او انتقالولو هڅې کوي. د دې پیښې تحقیقات لا بشپړ شوي نه دي. د تحقیقاتو له تکمیلېدو وروسته به نور جزئیات له هیوادوالو سره شریک کړو.
داز تقریبا په 2018 شاوخوا افغان کډوالو باندې ایرانی چارواکو داز کړی و دی وزلی و په دغه باندې امارت اسلامي چارواکي خبر و، ملت هم خبر و، نړیوال هم خبر و، د سیمې وډورم خبر و، ویډوګان اسناد او مدارک شواهد هم روخانه و. نو دې لپاره چې تحقیق وسی دا خبره و چې نه سوی وای، اما امارت هم دې احتیاط کاوه چې یو لري پوسی چې د عوامل چې شدي وځو تعامل روخانه سره ملت د افغانستان اته نړیوال هم دي ته اوس په تمه دي چې امارت اسلامي څک دی او دیو چارواکي په توګه باندې واکم نظام په توګه ځان ته خپلواک هیواد وایي څه کړنه کوي او څه برخود کوي، څنګه خپل غچ اخلي، څنګه یا جبران خساره کوي، له ایران سره څنګه کړنه ته مخته بیایي، دا په دې معنا لري او دې ته به ملت او خلک انتظار او تمه بدلي.
دین مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب هم منل چې د ایران پیښه شوې ده، خو هغه ویل د پیښې تلفات دومره نه دي. د هغه ټکی ده چې په مشهد کې د افغان کنسولګری وی سرچینی ازادي رادیو ته په خوا ویل او زیاته کړي و چې طالبان له ایران سره په ګډه هڅه کوي پیښه کوچنی کړي او مسولیت هم د بل چا په غاړه ورواچي. دوه نوی وړاندې د ایران بشری بنسټونو او افغان رسنیو راپور ورکړ چې ایرانی ځواکونو د سراوان کلګان ساحه کې د افغانانو په درې سوه کسیزه ډله ډزې کړي دي چې د ناتایید شویو راپورونو له مخې پکې دوه سوه اویا مړو خبر هم ورکړ شوی و، خو ایران دا پیښه رد کړه او طالب ټولنیزو فعالانو هم دا موضوع تر ننه نه منله. اوس چې دا پیښه اعلان او تایید شوې ده، د طالبانو په پالیسیو یو وار بیا ډبل ډبل نیوکې راپورته شوي. ګڼ لوري وایي طالبان له ایرانه ډارېږي او هغه اقدام به ونه کړي چې څو ورځې وړاندې جرمني یوازې د خپل یو وګړي د اعدام په بدل کې له تهران خپل سفیر وغوښته.
دوی غواړي چې دغه موضوع آهسته آهسته ورو ورو وڅېړي، یا د څېړنو په نامو باندې دغه موضوع د خلکو له ذهنه وباسي. یوې خواته مجبور دي سي وڅېړي، خو بلې خواته د خلکو له ذهنه په ورو ورو باندې باسي. کنه ایران په لومړیو کې هغه خپل سرګندونې ډېرې قاطع وکړې سي د موږ په پوله باندې څوک راوړي او موږ د ویشتلو حق لرو، خو دوی جواب نه توند وو او نه یې غبرګون توند وو او نه یې دا توند غبرګون ښودلی شي یوازې د ایران په اړه باندې نه د ایران او پاکستان او امریکا د نورو هیوادونو په پرتله دغه درې هیوادونه سدي د طالبان یې په مقابل کې توند خبرګون نشي کولای همیشه د دوی صدر د غوتر په خولاندې
افغان لیکوالان ژورنالیستان او خبريالان شي دغه بشری فاجعه رسنیز کلا د دې رسنیز په خبر کولو یې دغه پیخه غندله لیکل او بحثونه ور باندې کول هغوی هم تهدید کړل وی غواخل یا هم د دوی هغه ټیم چې په ټولنیزو رسنیو کې فعال دی او هغه خلک چې مثلا د طالبانو پر حکومت باندې انتقاد کی یا انتقادي لیکل کی هغوی ته چټټ کنزلی توهین بلابل کلمات چې غصبک او توهینامیزه کلمات وو دوی ته ویل شو دغه تبلیغاتي ټیم ته چې تاسو هغه خلک ټارګټ کړئ او ورته وایي چې تاسو مثلا د نورو خلکو په اشاره باندې یا د یو څو پیسو په مقابل کې ګواکي د افغانانو ذهنونه د غیر رواني حالت د ټارچر کوي خلکو ته اذیت او زجر ورکوي یعنی دوی خپل ټول هڅه وکړه چې د غپیخه پټه وساتي په داسې حال کې چې په ایران کې خپل د بشري حقوقو یو بنسټ د غپیخه تایید کړل او ویل چې ایرانی ځواکونو د شاوخوا 300 افغانانو چې لدغه سرحدي سیمه تیریدل بریدي ور باندې کړه دی او د 200 شپېتو یا هم 200 په شمول باندې وشل شوې دي او د دې شو یا هم څلوختو په شمول باندې جوبل شوې دي
او دا شخکاری چې د افغانستان د سقوط په اړه د کابل د پخوانی سیاستوالو او د واشنگټن د استادو ترمنز لفظي جګړه سره شوې نه ده بلکې لا هم د رسنیو په پرده ناندريو کې د کابل د ډوبېدو پر کله په خلیلزاد کله د اشرف غنی په ډله او کله د حامد کرزي او عبد الله په ډله باندې تپل کیږي خو یو هم منلو ته تیار نه دي تازه د امو په نوم یو ټلویزیون سره د سقوط په عواملو د خلیلزاد لمرکی ورسته امر الله صالح پر ظلمي خلیلزاد تور پورې کړل چې کابل ته هر وار سفر کې به ډاکټر غنی ته سیاسي فضا خرابوله او سیاسي رهبرانو سره کتنو کې به ارګ د سولې مخالف معرفي کوو امر الله صالح لیکلي خلیلزاد ماموریت درلود چې د جمهوریت خلاف د تبلیغاتو په تمویل سره د خلکو افکار به لاري او مخشوش کړي لدی روسه د بهرنیو چارو په خوانی وزیر حنیف اتمرم په یو بل ټلویزیونی مرکه کې خلیلزاد د اوسنۍ ناخوالو او بحران ستر لامل وګڼه هغه ټینګار کړی و چې د افغان سیاسيونو نیوکه کې کوي وی ډډی تواچول شي ملګری ملتونه سیمه او خپل غرب په دې اعتراف کوي چې افغانستان کې خو نشول وضعیت بحراني دی
دغه وخت بیان هم دا او ارګ هم په همدغه باورو او ارګ هم رسیدلی معلومات دا چې خلیلزاد الله کرزی صاحب په همدارنګ له ډاکټر عبد الله او د یوشمنورو جهادي مشرانو سره دغه تفاهم رسیدلی چې له طالبانو سره یو مشترک نظام رامنځته کیږي او یوازې ولسمشر غنی او دغه ټیم لمنځه ځي نور دوی ټول په خپل ځای خوندي دي هغه و چې د 2019 کال را په دی خو د جمهوریت دولت د رهبرۍ همدارنګ د پخوانی ولسمشر حامد کرزی ډاکټر عبد الله همدار از د امریکای چارواکو خلیزات ترمنز ارتباطات ډیر خړ پر شول حتی تر دې چې د ارګ پناسو کې دا جوته محسوسېدل چې د امریکای چارواکو سره د ارګ د مشانو په ځانګړي ډول د ولسمشر غنی ارتباطات د خړپړتیا هغه روسی اوج ته رسیدلې دي حتی مکالمات یا افهام او تفهیم په هغه لیول چې هیڅ کېده چې د دشمنی لیول دی نه د دوستۍ لیول
د دې ورخ بیا د امریکا د ملي امنیت شورا په خوانی سلاکار مکماستر ویلی په خوانه ولسمشر حامد کرزی او ډاکټر عبد الله خلیلزاد سره په شریکه د طالبانو د منلو توتی کې لاس یو کړ او لدی کار څخه هدف دا و چې طالبانو سره د قدرت شریکولو توافق یو برخه به وګرځي خو د نموړي په وینا د افغانستان په سیاسي مشرانو کې اختلاف د دې لامل شو چې د طالبانو واکمنې دوه لاره واره شي په داسې حال کې چې د مکماستر په وینا طالبان اوس حاضر نه دي حامد کرزی او عبد الله ته په واک کې برخه وکي او ان د روان وضعیت په اړه د آزاد نظر سرګندولو حق هم ترې اخیستل شوی دی که څه هم ازادي راډیو هڅه وکړه په دې تړاو د حامد کرزی او عبد الله د دفتر نظر واخلي خو کامیاب نشو بلخوا زلمی خلیلزاد بیا په مسلسلو ټویټونو کې د افغانستان سیاستوال د پخوا په نسبت په توندو ټکو سیاست سوله حکومتوالي او جګړه کې ناکام بللی او د افغانستان د سقوط او ثبات د استلایي فرصت د ځای کولو پړې یو اړ بیا د سیاستوالو په غاړه ورچولې ده
داخلي ستونزې او دغه داخلي جګړې هم بهرني مرستې بندولې شي هم مخالف ډلې قوی کولې شي او هم شته نظام او شته حاکم ډله یا حاکم دولت دا کمزوره کول نو مکه په هر حالت کې لستونځ سره مخ شوی نو مکه په هر حالت کې تباہی سره مخ شوی د هغې ډیر غټ لامل او د هغې ډیر ستر لامل یوازې او یوازې همدا کیدلی شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود، مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې و، او تر هغه ورځې پورې چې موږ دغه مرض دوام وکړو، د دغه مرض علاج ونکړو، موږ د فلا په لور، د آبادۍ په لور، د سوکالۍ په لور، د ښه ژوند په لور او د افغانستان د سرلوړۍ په لور حرکت نشو کولی.
او که څه هم تېره اونۍ د سراج الدین اخاني په رابطه د نیویارک ټایمز له توصیفه ډکې لیکنې د دې ډلې جنګیالي او د ټولنیزو رسنیو فعالان بې حده خوشحاله کړل، خو په چارو نظر ساتونکي وایي دا لیکنه هر هغه څه په ډاګه کوي چې د طالبانو په لیکو کې ډېر ژر یا لږ وروسته پېښېدونکي دي. تېره اونۍ د نیویارک ټایمز خبریالې کریسټینا ګولډباوم په خپل یو راپور کې چې د طالبانو رویه، سیاستونو او وضعیت کې د بدلون په اړه یې چمتو کړی و، لیکلي چې له سراج الدین حقاني سره یې درې ساعته د مرکې لپاره ناسته کړې او هغه یې د پخواني دریځ برعکس نرم لویدیځ سره د تعامل لیواله، روښانفکره، د ښځو د حقونو پلوي او د حکومتدارۍ پر موضوع پوه طالب مشریات کړی. کریسټینا لیکي داسې ښکاري چې سراج الدین حقاني د لویدیځ په وړاندې ځان سپینولو کې کامیاب شوی، ځکه عربي اماراتو او حج ته د سفرونو تر څنګ د اماراتو له امیر سره شاهي محل کې مېلمستیا یې دا ښکاره کوي چې خلیفه د بیرون تر څنګ داخل کې هم ځینو سیاسي چالونو وهلو باندې بریالی شوی دی. خدای هم ویلي چې سراج الدین دا مهال د کندهار له فرمانونو یوازنی ناراضه چارواکی دی.
شل کاله نړیوالو ته وړاندې شوی و، د هغه تصویر په له منځه وړلو کې به مؤثر وي. نړیوال شاید پوه شي چې دا خلیفه صاحب حفظه الله او د اسلامي امارت ټول مشران همداسې شخصیتونه دي لکه څنګه چې خلیفه صاحب دی، چې کله په جګړه کې درسره مخ شي تر ده بیا سخت نشته، خو چې کله جګړه پای ته ورسیږي بیا موږ په ډیپلوماسۍ هم پوهیږو، په سیاست هم پوهیږو، په عاطفه هم پوهیږو.
د چارو شنونکي وایي د نیویارک ټایمز په راپور کې د طالبانو پلویانو ته د خوښۍ خبر نشته، بلکې د کندهاري ډلې پر ضد د کودتا بوی ترې راځي او په پایله کې د دغې ډلې د ماتېدو اندېښنه هم شته.
ډېر موضوعات لري او ډېرې اشارې لري، خو یوه لویه اشاره هغه دا ده چې د طالبانو تر خپلمنځي اختلاف ته اشاره کړې ده، چې طالبان په خپل منځ کې هم د ډیرو خبرو په اړه باندې په یو وخت لونه دي. بل نیویارک ټایمز مقاله داسې دی لکه یو فکر جوړونه سي کوي د راتلونکو لپاره. د طالبانو ترمنځ هم دا شایع یا دا خبره ډیره شایع ده او ډیره کیږي چې نوي پیسه ده، او نوي پیسه ده، اتیا پیسه ده، پیسه دي په هر حال باندې. خو قاطی اکثریت وایي، قاطی اکثریت لمله هیبت الله خان سره د غدي فرمانونو د ځینو فرمانونو په اړه باندې په یو نظر باندې نه دي، بلکې قاطی اکثریت یوې خواته لمله هیبت الله خان دا ورسره راته وکړي بلې خواته هغه په بل نظر باندې دي. د نیویارک ټایمز مقالې هم همدې ته اشاره درلوده چې پایسته آیسته باندې دغه اذهان داسې مدیریت کړي که یو وخت نایب الله خان له همدې چوکۍ نه لرې کیږي په ژوندنې باندې دی لرې سي، نو اذهان به ورتر مخه جوړي.
که څه هم حقاني شبکې له ملا هیبت الله بیعت کړی دی او وایي چې دا د دوی امیر دی، خو په داخلي کچه د سیاستونو له اړخه او همدارنګه افغانستان ته د ترسیدید له اړخه ځانګړي کشمکشونه شته، او دا ډلې لکه څنګه چې له پخوا جدا او جلا وي اوس هم جدا او جلا دي، او ورځ تر بلې دا بیلوالی لا محسوسیږي، لا راڅرګندیږي او لا روښانه کیږي.
او په داسې حال کې چې د طالبانو د اعلان له مخې دا مهال هیواد کې 1.2 میلیون وګړي د اقلیمي بدلون له امله د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري، بلخوا یونیسف خبرداری ورکړی چې تر 2030 کال پورې به د کابل تر ځمکې لاندې د څښاک د اوبو زیرمې په بشپړ ډول باندې وچې شي. یونیسف د خبرداری په ډول ویلي چټکې ښاري پراختیا او اقلیمي بدلون د کابل د اوبو زیرمې کمې کړي، او اوس هم سری وخت دی چې راتلونکو شپږو کلونو پورې د کابل د اوبو زیرمو د وچېدو مخه ونیول شي، خو د حل لاره یې نه ده ویلي، ځکه د یونیسف په وینا له لسیزو جګړو او شخړو وروسته افغانستان د اقلیمي بدلون د پایلو په وړاندې د مبارزې لپاره چمتو نه دی. بلخوا د کابل ګڼو خلکو له ازادۍ راډیو سره مرکو کې تایید کړی ده چې پخوا کابل کې د څښاک اوبه په 15 متره څاګانو کې پیدا کېدلې، خو اوس په 100 متره ژورو څاګانو کې هم اوبه نه راوځي.
دلته د اوبو سره موږ ډېر په زحمت کې یو، په دې په زحمت کې یو چې ورور دلته د جماعت الکوټي جماعت کې یو ساده دا یو چاخ کړی ده او هغه د اوبو ورکې دی قوم ته، نو دا غو په دې قانون ته نه رسیدي. دې بوشکو ته وګوره، دې ماشومان ته وګوره چې دا ټول دې وو په انتظار دي. هغه سرو ناراضه او ډېر دلته چې بوشکې راوړو لمبار هم ناراضي او بوشکې کله چې شوې کاناډا کې ډېر مشکلات سره حل یو
دا خوشکالي ده چې ملګری دغه د مځکه مته وینې دغه اوبه مته وینې ولاکه یا د خوراک اوبه لرو یا د انسانانو اوبه لرو یا د مالو اوبه لرو مالونه مو هم دغسې خلاص ته په علاق رسېدلي اولادونه مو هم په علاق رسېدلي نو ملګری اڅاشل مشر نه لیدلې د نو ماخسته دي
بل خو ځین خلکو آزادۍ رادیو د شکایتونو کړي کابل کې د کښتونو لپاره او یخ فابریکو لپاره په بیرحمانه ډول د کابل د څخاک د زیرمو اوبه په ماشينونو رايستل کیږي او د لوی هستوګنیز ودانۍ مالکان هم یو لبل په رقابت د اوبو تر ټولو ژوري او لوی تاګانې کیندي چې د شاوخوا سیمو اوبه یې وچې کړي دي د اوبو د کموالي ستونزه یوازې په پلازمینه کابل کې نه ده بلکې د ځینو نور ولایتونو اوسیدونکو هم په خپلو سیمو کې په ژورو څاګانو کې د اوبو د کمیدو شکایت کوي
د اوبو کمښت یو جدي موضوع ده نړیواله ده په افغانستان لپاره مخصوصا چونکې زیاتې اوبه زمونږ د واورو ناراضي د واورو پوښ کم شوی دی نو د داسې علمي میتودونو او د دوام د په کار واچول شي او هم د دغه علمي او د تخنیکي اداراتو د منځ نه او د دوامدار توګه د اوبو د ساتنې څارنه وشي د دې لپاره چې کم ځای کې د اوبو کمښت سره مخامخ کیږو هغه لپاره یو پلان باندې کار وشي تر څو یا د اوبو تغذیه ته کم شي یا هغه وجوهات پیدا کړي هغه عملونه پیدا کړي چې تغییر لارې شغي د وجود دغه د اوبو زیرمې کم شي دي نو مشخصا په افغانستان کې 0% اوبه د ښاک اوبه چې دي هغه د ځمکې لاندې اوبه دي نو د دغه څارنه باید وشي چونکه چون مهم ده انسانانو ژوند باید باقی پاتې شي تر څو په پلان او د ژوند پرمختګ لپاره کار وکړي
دولت د پکار دی چې باید د مصنوعي بیا چارج کومنه وکړي د یو مصنوعي طریقه ده چې باران اوبه او نور اوبه ته چک ډیمونه اچول کیږي اوبه د ځمکې په سطحه باندې زیات پریښودل کیږي تر څو چې ځمکه کې جذب شي او د ځمکې لاندې اوبه چارج شي بل مسله د بارانونو د اوبو بیا راټولول دي چې د باراني اوبو د راټولولو لپاره باید یو خورا ښه میکانیزم په کار واچول شي دلته نقشې موجود دي د خورا دقیقې نقشې د بارانونو د کېدو د رښتونو د اندازې او د هر څه د خطر نقشې د دقیق نقشې دي نو دا غینه دوی کولای شي استفاده وکړي او هغه ځایونو کې چې رښتونه ډیر دي چک ډمونه جوړ کړي او اوبو ته خو کې نهایي وخت ورکړي تر څو ځمکې لاندې ته جذب شي بل مسله چې ډیره اساسي مسله ده په سولري برمو باید مقررات وو او په سولري برمو او همدارنګه په خودسري ساګانو باندې باید مقررات واضح وځي شي تر څو هغه اوبه چې دوی په خورا بیرحمه ډول استفاده کوي هغه ته باید د پایټکې کې خوستل شي
او کته هم د افغانستان په اړه د ملګر ملتونو او سیمې د هیوادونو د اساسو ترمنځ د دوه درې مناسته د طالبانو له حضور او د غوی د مخالفانو له غیابت سره سره به نتیجه پاتې رسیدلې و خو دا ځل د ملګر ملتونو په ځای قطر را مخته شوی او د دوه د څلورمې ناسه د برابرولو خبري ورکړه ده د قطر خارجه وزارت وایي په دې اړه ملګر ملتونو کې دایمي استاذ شیخ اولیا بنت احمد بن سیف السانی د ملګر ملتونو مرستیال روزماری ډیکارلو سره لیدلی او د قطر پیغام ورسره شریک کړي قطر ډیر جزئیات نه دی ورکړي خو وایي چې په یاد لیدنه کې د دوه د درې مناستې په څرنګوالي لاس راوړنو او د تعقیب وړ اقداماتو په اړه هم بحث شوی بلخوا چارو شنون کې وای د افغانستان په اړه د قطر لاس له حد وګت شبه ښکاری او ټینګار کړي چې طالبان ته دا ډول ناسي برابرول د افغانستان د ستونزې له حل سره مرسته نه کوي بلکې د رډل ته لا زیات سیمي هیوادونو سره د تعامل زمينه برابرۍ چې په نتیجه کې طالبان لا زیات خپل سختدریزو پالیسیو کې ځړور کیږي
د پردیو شتون د پردیو پریکړې د پردیو مرستي د پردیو غونډې د پردیو ناستي او د پردیو هر ډول تصمیم د افغانستان د خیر پاره نشي کېده ولو که هغه وو غواړي د افغانستان د خیر پاره تسمي ته د افغانستان په خیر او د افغانستان د فلاح لپاره نه دی یوازینه لار او یوازینه لامل چې د افغانستان د سوکالۍ او د آبادۍ ګرځېدل شي هغه د افغانانو خپل پریکړه او خپل تصمیم او خپل ناسته ده په کار د دې چې افغان مشران او افغانان دوی د سرکيني پر افغاني فرهنګ باندې پر افغانی دود و دستور باندې د افغانستان د سبا لپاره، د افغانستان د راتلونکي لپاره، د افغانستان د نسلونو د خوندیتوب لپاره او د افغانستان د آبادی لپاره پریکړه وکړي. له دې پرته موږ بل هیڅ لاره نه لرو.
او سم ټولنیز رسنۍ تیرونی د ټولنیز رسنیو مسایل هم جالب وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر چې څو ورځې وړاندې شانګهای او بریکس کانفرنسونو کې نو بلل شوی، ماښام مهال د کابل ښار منځ کې په موټر سایکل باندې راښکاره کېدو یې بحثونه جوړ کړل. طالب پلویان ویلي د کابل په خلاصه فضا او واټونو کې د یو وزیر په موټر سایکل ګرځېدل یې دا ښیي چې افغانستان له هره پلوه آرام او امن دی. ځینو بیا ویلي ډاکټر غنی او چارواکي هم د حکومت په وروستیو کې عامه بازارونو ته راوتل ترڅو خلکو ته وضعیت ډاډه او آرام ښکاره کړي. خو ځینو نور بیا لیکلي چې له امیر خان منطقي نه چا ګیله کړې ده چې د کابل په واټونو موټر سایکل باندې وګرځي. که یې په دلیل او منطق او سیاست کې زور وي نو نړیوالو سره د مخامخ خبرو کې پرې دا ومني چې طالبانو ته مشروعیت ورکړي. د ټولنیزو رسنیو بله توده موضوع په کوزه پښتونخوا کې د کوکی خیلو اپریدیو مشرانو ته د کرکټ د لوبغاړي شاید اپریدی د ورتګ وچی ټولنیزو رسنیو کې د پی ټی ایم پر وړاندې د پاکستانی پوځ د دسیسي اړوند ګنګوسي جوړې کړې دي. شاهد اپریدی کوکی خیلو ته له ورتلو وروسته خبریالانو ته وویل اپریدیان د پاکستان پوځ سره په ګډه د امن لپاره کار کوي او دی به اپریدیانو ته د پروژو پلي کولو تر څنګ زمینه برابره کړي چې خپلې غوښتنې لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره مخامخ مطرح کړي. خو فعالان ویلي شاهد اپریدی د پی ټی ایم له ملاتړ نه د کوکی خیلو اپریدیانو د اړولو لپاره استول شوی و. کوکی خیل اپریدیان په دې وروستیو کې د منظور پښتین په مشرۍ د لوی جرګې د کوربتوب له امله د پاکستاني حکومت له فشارونو سره لاس او ګریوان دي، خو په نورو پښتنو حلقاتو کې درناوی زیات شوی او تاریخي حیثیت پیدا کړی دی. او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د اسلام آباد د سفیر سرګندونو هم بحثونه جوړ کړي چې ایران کې د پولیسو لخوا د افغانانو وژل یې تایید کړل، پاکستان خپل دویم کور وباله او هغه پاکستانی تلار کې وینا ته درېدلی و چې تر شا یې د افغانستان نقشه کې د واخان ساحه نشته. سردار احمد شکیب د پاکستان د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز ته وینا کې د واخان کوریډور د سیمې د اقتصادي ودې لپاره مهم وباله، خو خلکو پرې نیوکه کړې ولې هغه تالار کې وینا کوي چې ستا تر شا یې د افغانستان نقشې نه د واخان کوریډور قصدن لري کړی دی. هغه ویلي افغانستان د پاکستان په ترهګرۍ کې لاس نه لري او خپلې خاوره کې د پاکستان ضد ترهګرو مخه هم نیسي، ځکه د ده په وینا پاکستان یې دویم کور دی. خو خلکو ویلي پاکستان به د طالبانو دویم کور وي خو د افغانانو کور نه دی. دغه راز سردار احمد شکیب په خپلو خبرو کې ومنله چې ایران کلګان سیمه کې د ایراني ځواکونو لخوا افغانان ویشتل شوي دي، خو په وینا یې شمېر دومره نه دی لکه څومره چې یادېږي. هغه ویلي په دې اړه پلټون کې پلاوی ټاکل شوی خو خلکو پوښتنه کړې. تاسو خو رسنیو کې خلکو ته سپکې سپورې ویلي چې دا پیښه نه ده شوې، اوس څه ثابتول غواړي؟ ایران سره د اړیکو د نه خرابولو په خاطر اوس پیښه وړه او د افغانانو تویه شوې وینه ارزانه ثابتوي که څنګه؟ او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې د چین یوې کمپنۍ داسې مسافرون کې ملکي الوتکه جوړه کړه چې کابل نه نیویارک ته سفر به په یو نیم یا په کم دوه ساعته وخت کې بشپړ کړي. د غږ له سرعت نه دوه چنده چټکې دا یونشینګ الوتکه په ساعت کې نږدې 15,000 کیلومتره واټن وهي چې له کانکرډ امریکایي الوتکو نه هم چټک سرعت ښیي. د الوتکه چې د چین بیجینګ ترانسپورټیشن کمپنۍ جوړه کړې ده پروتوټایپ موډل یې د اکتوبر په 18 وازمل شو، خو کمپنۍ وایي اصلي موډل به تر دې هم چټک وي. د دې الوتکې بل خاصیت به دا وي چې د هیلیکوپټر په څیر به عمودي الوت او ناستې کوي او له ځمکې نه به 18,000 فوټه پورته پرواز هم کولی شي. کمپنۍ ویلي دا الوتکه به تر 2020 کال پورې سوداګریزې الوتنې پیل کړي، خو که دا هدف پوره شو نو دا به د سوپرسونیک الوتکو د تاریخ نوی پړاو وي. د په داسې حال کې ده چې دمګړی امریکا هم د سوپر بوم سونیک الوتکې په جوړولو باندې بوخته ده. او تاسې به خبر یاست چې سویس د ځمکې د مخ جنت یادیږي، خو اوس دا د نړۍ لومړنی هیواد هم دی چې د ریلګاډو په پټلیو به یې د لمریزې برېښنا تختې اوارې وي. د سویس حکومت په نوی شاتل کې د دې پروژې منظوري ورکړي او سرویس کمپنۍ به پرې 2025 کال کې کار پیل کړي او درې کاله وخت به ونیسي. د سنویس کمپنۍ مشر وایي دوی به په ریل پټلیو داسې د سولري برېښنا د تختو فرش وغوړي چې بیرته د ټولېدو وړتیا به هم ولري. د مسؤلانو په وینا د سولر تختو دا 15,318 کیلومتره خورټه غربه د ریل له پټلیو څخه سولري برېښنا مرکزي سیستم او بیا کورونو ته لیږدوي. د سنویس کمپنۍ وای دوی غواړي په هسپانیا، رومانیا او جنوبی کوریا کې هم د ریل په پټلیو د لمریز برېښنا تختې نصب کړي. او تاسو به د لوبغاړو، فلمي ستورو یا سندرغاړو د مینوالو ډېرې کیسې اورېدلې وي، خو راشه د کرسټیانو رونالډو داسې لیونۍ مینوال هم در وپېژنم چې د هغه